ما به پایان رسیده. تشکر از صحبت شما.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د ساعت خبرونه واورئ.
دا خبرونه لوستونکو سید سلیمان شاه د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې یو شمیر وسلوالو دغه ولایت په عمومي محبس باندې ډزې پیل کړې دي او د چاودون اوازونه هم اوریدل شوې دي. د ننګرهار د والی مطبوعاتي وین عطا الله خوګیانی امریکا غاکتی ویل چې شاوخوا 15 بجې یو حمله کوونکی د محبس د عمومي دروازې مخ ته د موټر بم چاودنه وکړه.
متاسفانه په دې برید کې د محبس لمړنۍ دیوال نړیدلې دي او یو ملکی وګړه شهید شوی دی او تر ولسو زیات نور ټپیان شوی دی چې ټپیان هاوزوی روغتون ته لیږدول شوی دی. یو شمیر بریدګر نور هم شته دی. دوی غواړي چې محبس کې خپل شوم پلان ترسره کړي ولې زړور ځواکونه په د دوی د لمنځه وړلو او د محبس د ساتنې لپاره چمتو دي او هڅه کوي چې دوی لمنځه یوسي او محبس کی کوم مجرمین چې دی غوي ساتنه وکي او وې ساتي.
په عین وخت کې د دغه حمله د پیل کېدو نه څو شېبه وروسته طالبانو په یو مطبوعاتي بیان کې ویل دي چې دوی په دغه حمله کې لاس نه لري. د افغانستان د حکومت د ملي امنیت شورا وایي چې د طالبانو درې سوه اول لس نور قیدیان هم په کابل کې او په ځینو ولایتونو کې له حکومتي زندانونو نه آزاد شوي دي. د دغه حکومتي ادارې د ریپورت له مخې تر دې دمه 4900 اول لس طالبان خوشي شوي دي. طالبان حکومت ته د 15000 قیدیانو د آزادولو لیست ورکړو. په کابل کې زمون خبريال په خپل ریپورت کې وایي دا کسان په داسې حال کې آزاد شوي دي چې جمهور رئیس اشرف غني هله څرګنده کړې چې له طالبانو سره به په یو ونه کې د سولې مذاکرات پیل شي. د ای پی خبری اژانس نن د یک شنبه په ورځ ریپورت ورکړ د اسلامي دولت د ډلې یادایش یو مهم غړی او د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د استخباراتي عملیاتو مسول اسد الله اورغزه چې د شنبه په ماخام په جلال آباد کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو. پر ملکی او نظامی هدفونو باندې په څو مرګانو حملو کې لاس لره. ملګرو ملتونو په خپل یو تازه ریپورت کې ویل دي چې سږ کال په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرجوب لیکاچا د تیر کال په مقایسه 13% کم شوی. د کمښت وجه دا خودل شوی و چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونو خپل مستقیم عملیات کم کړی دي. ایواز هغه وخت د عملیاتو لپاره راوځي چې د افغانستان حکومت ترنا وختنه وکړي. په ریپورت کې ویل چې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرجوب لی د کچې د کمیدو یو بل مهمه وجه دا ده چې پر ملکیانو باندې داعش حمله اوس د بخوا په نسبت کم شوی دي. خو بیا هم د دې ریپورت لمخې د 2000 میلادي کال په شپږو میاشتو کې 1202 ملکیان وژل شوي او 2100 نور ټپیان شوي دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی یو ځل بیا ویل دي چې ایران تل کوشش کوي چې له افغانستان سره خپلې اړیکې پراخه کړي. د حسن روحانی په وینا دواړه هیوادونه ګډ تاریخ او کلتور لري. د ایران دولتي اژانس ارنان نن د یک شنبه په ورځ ویل چې روحانی د خبره د شنبه په ورځ جمهور رئیس اشرف غنی سره د یو تلیفوني تماس په زمين کې کړی. تاسو دا خبرونه د امریکا غاګ واشنگتن ناوړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وای چې په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا د 19 اوبایي ناروغۍ صرف یو مثبته پیښه ثبت شوې ده او تر دې دمه په مجموعي ډول 16,011 پیښې ثبت شوې دي. د تیرو 3 کلونو په موده کې د طالبانو د بار بار خبرداري او ګواښونو له امله یو ګڼ شمېر سندرغاړي او موسیقي نوازان د غزنی له ښار نه وتلي دي. خونن د یک شنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره یو محلي سندرغاړي کانسرت ورکړ. خبرونه د واشنگتن ناوړی. د هند پنجاب په صوبه کې د دیسی شرابو د څکل لامل شپږ څولېخ کسان مړ شوي دي. د پنجاب د صوبې چارواکو نن د یک شنبه په ورځ ویل چې په دغه پیښه کې ککړ څو تنه نیول شوي دي. په دغه پر نفوسه هیواد کې معمولا هر کال د ارزان بیع او زهرجنو شرابو سکول لامل په سلحاو شرابیان مري. دا زهرجن شراب په اطرافو کې په پټه جوړیږي. 13 میاشتې کرملین لخوا د روسیې د لرې ختیځ په سیمه کې د یو برطرفه شوی والی د طرفدارانو مظاهره اوس د مسکو او سینټ پیټرسبرګ په شمول د دغه هیواد غټو خورونو ته خبرې شوې دي. د خبرو اوس د ایالت والی او د کرملین ناقد سرګی فورګل لنیولو وروسته د روسیې په ختیځ کې خلک راپاڅېدلې دي. نوموړی په خلکو کې زیات مقبولیت لري. امنیتي ځواکونو د جمهور رئیس پوتین په امر څه موده مخکې وینیو او د اختلاس او اداري فساد په تورې د محکمې په غرض په الوتکه کې مسکو ته راورسو. پوتین د حق پر ځای باندې د خپلې خوښې کس د دغه ولایت د والی په توګه ټاکلی دی. څارونکي فکر کوي چې د خبروس د ولایت د والی د برطرفۍ نه وروسته د کرملین په خلاف د روانو احتجاجي مظاهرو لمنه نور خورونو ته د سرایت په حال کې ده. کرملین له یوې غټې ستونزې سره مخ کړی. د شنبه په شپه د امریکا د اوریګن د ایالت په مرکز پورتلند کې احتجاج کوونکو ونډه وکړه. د مظاهرې په دوران کې هغوی پولیسو په بوتلونو باندې وویشتل، خو پولیسو دغه کار په شمالي ختیځ کې د مظاهرچیانو ونډه غیر قانوني اعلان کړې وه. د ټرمپ ادارې د ایالتي چارواکو په غوښتنه په دغه ښار کې د فدرالي حکومت د ځواکونو د شمیر د کمولو اعلان کړی و، خو احتجاجي مظاهرې روانې دي. د پنجشنبه او جمعې په ورځ هم مظاهرې وشوې. د استرالیا د وکټوریا په ایالت کې د کورونا د کونونس اوبایي ویروس پیښې مخ په زیاتېدو دي. حکومت د دغه ایالت د مرکز میلبورن په شمول په غټو ښارونو کې د خلکو په ګرځېدو او سفرونو باندې یو لړ سخت قیودات لګولې دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې نن د یکشنبې په ورځ رپورټ ورکړی دی چې د امریکا په یو ګڼ شمېر پوهنتونونو او کالجونو کې د یوې تلیفوني سروې په دوران کې په استادانو، اداري پرسونل او محصلینو کې د کورونا د کونونس اوبایي ویروس له شپږ زره شپږ سوه نه زیاتې پیښې کشف کړې دي. د ورځپاڼې د رپورټ له مخې څوارلس تنه تر اوسه پورې په دغه ناروغۍ مړه شوي دي. یو زیات شمیر امریکایي محصلین او شاګردان د کورونا د کونونس اوبایي ویروس له ویرې آنلاین کورسونه اخلي. زمونږ غږ د واشنگټن ناوري. د سینن تلویزیونی شبکې نن د یکشنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې د امریکا د ساري ناروغیو د کنټرول عمومي مرکز یا سی ډی سی په راتلونکو درې وختو کې په متحده ایالاتو کې د کورونا د کونونس په وبایي ناروغۍ باندې د خطر کېدو له امله د برابر شلو زرو نورو امریکایانو د مړینې د امکان په باب خبر ورکړی دی. تر دې دمه په متحده ایالاتو کې په دغه وژونکي ساري ناروغۍ باندې چې سږ کال په پسرلي کې د چین د اوهان د ښار نه سرایت وکړ په سلګونو زره امریکایان اخته شوي دي. د سی ډی سی ماهران ویلي دي چې که په روغتونونو کې د ناروغانو د مړینې کچه په همدې شکل دوام ومومي، د اګست تر دوه ویشتمې نېټې پورې به د مړو شوو ناروغانو مجموعي شمېر له یو لک درې اویا زر نه لوړ شي. تر دې دمه لږ تر لږه یو لک څلور پنځوس زره څلور سوه او اویا ناروغان په امریکا کې د کورونا د کونونس په وبایي ناروغۍ باندې د اخته کېدو له امله مړه شوي دي. دا ناروغي اوس په هغو ځوانانو کې په چټکۍ او سرعت خپرېږي چې ټولنیز مقررات نه مراتوي او د ګرځېدو په وخت باندې حفاظتي ماسکونه نه اچوي. د وژونکي ویروس زیات ناروغان په کالیفورنیا، فلوریډا او د تکساس په ایالت کې او په یو شمېر هغو ایالتونو کې نیولې دي چې چارواکو یې له وخت نه مخکې لګول شوي مقررات نرم کړي وو او ځوانانو تفریحي ساحلونو، پارکونو او نایټ کلبونو ته مخه کړه. خو اوس د تکزاس او کالیفورنیا په شمول په زیاتره ایالتونو کې ایالتي چارواکو بیرته تفریحي مرکزونه تړلي دي. د سی این این تلویزیونی شبکې د سی ډی سی د عمومي امیر ډاکټر انټونیو پاوشي له قوله رپورټ ورکړ چې په کالجونو او پوهنتونونو کې هم د دې موزي ویروس د مثبتو پیښو شمېر برابر اویا فیصده لوړ شوی دی. طبي ماهرانو خبرداری ورکړی دی چې د پنځو کالو او د پنځو کالو نه کم عمر ماشومان هم د دې ساري ناروغۍ د گرفت نه خوندي او مسؤول نه دي. له بلې خوا د هندوستان د بالیووډ د فلمونو مشهور پخوانی ستوری امیتاب بچن چې تیره میاشت د خپلې کورنۍ له غړو سره یو ځای د کورونا د کونونس په وبایي ویروس باندې اخته شوی و، نن د یکشنبه په ورځ د روغتونونه خارج شو. امیتاب بچن اووه اویا کلن دی. له هندوستان نه علاوه په نړیواله کچه هم زیات شهرت لري او د امریکا د نیویارک په ښار کې له شلو میلیون نه زیات نفوس لري. کورونا د کونونس په وبایي ناروغۍ باندې په زیات شمېر د ناروغانو د مړینې له امله په دغه ښار کې اوس د بې اسرې یتیمانو شمیر زیات شوی دی. زیاتره یې د لاتینې امریکا د مهاجرینو او د افریقا الاصله تور پوستو امریکایانو اولادونه دي. ښار د ټولنیزو خدماتو ادارو د سرپرستۍ لاندې دي. داو د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه وایئ.
تنړی خبرونه مو واوریدل. پر راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا د ویروس د مثبت پیښو د کموالي خبر ورکړی دی او ویلي دی چې په تیرو 48 ساعتونو کې یوازې یو مثبت پیښه د بدخشان په ولایت کې تثبیت شوې ده. ممتاز بهیر په دې حقله د کابل نه راپورټ راکړی دی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیره یو شپه ورځ کې د دغه هیواد په کچه د کورونا وایروس یوازې یو مثبت پیښه ثبت شوې او یو کس د دغه ناروغۍ لامل مړ شوی دی. دا شمیرې له تیرو شاوخوا 15 میاشتو راهیسې په افغانستان کې د کورونا وایروس په مثبتو پیښو کې بې ساری کموالی ښیي، خو روغتیایي چارواکي وایي چې لا هم د دغه وایروس د دویمې څپې په اړه اندېښنې موجودې دي. د افغانستان د روغتیا وزارت د ویان مرستیال نورالله ترکی د کورونا وایروس په مثبتو پیښو کې د کموالي لاملونه داسې بیان کړل.
روغتون ته د خلکو مراجعه کمه شوې غوا ده چې روغتیا وزارت او ارشد حج اوقاف وزارت کومې دینی او طبي لارښوونې چې ورته کړې وي زموږ هیوادوال ته انشاءالله په دې لوی اختر کې تر ډیره پورې عملي شوي دي. بیا هلته د باندې بهر څوک نه دي راوتلي او بل دا چې دوی اکثره کوښښ کړی ده چې هغه قرنطین چې لوړاندې عملي کړي او له ډېرې ګڼې ګڼې او تګ راتګ څخه جلوګیری وکړي.
ښاغلی ترکی دغه راز وویل په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې یو تن د کورونا وایروس له امله مړ شوی چې په دې سره د ټولو مړو شویو کسانو مجموعي شمیره 1204 اتیاو ته لوړه شوې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وروستۍ رسمي شمیرې ښیي چې په دغه هیواد کې په کورونا وایروس د اخته شویو کسانو شمیر 10,210 تنو ته رسیږي چې له دې شمیرې 15,509 تنه بیرته ترې روغ شوي دي. د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس د کورونا وایروس تر ټولو زیاتې 14,601 اتیا مثبتې پیښې په کابل کې ثبت شوي چې له دې شمیرې 1,511 تنه مړه شوي دي. په کابل کې د کورونا وایروس د ناروغانو د درملنې تر ټولو لوی مرکز افغان جاپان روغتون مسؤلین وایي چې د اختر په ورځو کې په خورا کم شمیر ناروغانو دغه روغتون ته مراجعه کړې ده. د دغه روغتون مسؤل ډاکټر احمد ظاهر سلطانی امریکا غږ ته وویل
کمترین مراجعین به شفاخانه در روزایی داشتیم.
موږ د اختر په ورځو کې تر ټولو کم مراجعین روغتون ته درلودل او دغه راز زیات عاجل ناروغان مو نه درلودل. شمیر یې خورا لږ و او همداشان د کورونا وایروس د خپرېدو د کچې د کموالي په اړه ویلی شو چې موږ اوس له 15 سلنې څخه تر 25 سلنې پورې د دغه وایروس د خپرېدو په برخه کې د کموالي شاهدان یو. ښاغلی سلطانی زیاته کړه چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د دویمې څپې په اړه تر اوسه کره څېړنې او معلومات نشته دي، خو ویل چې د روغتیا وزارت د کووید-19 د دویمې څپې د راتلو په صورت کې له وړاندې تدابیر نیولي تر څو پر وخت له دغه وایروس سره د مبارزې لپاره ودانګي. ډاکټر سلطانی لا هم د کورونا وایروس یو جدي ګواښ یاد کړ او له افغانانو څخه وغوښتل چې په ټولنه کې د دغه وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په پرله پسې توګه په اوبو او صابون لاسونه ووینځي، غونډو ته له ورتګ څخه ډډه وکړي او له کور څخه بهر ماسک وکاروي. کورونا وایروس په لومړي ځل د 2019 په ډسمبر کې د چین د هوبی ایالت په ووهان ښار کې خپور شو او په چټکۍ سره په نړۍ کې په یوې مرګونې ناروغۍ بدله شوه. د امریکا د جانس اپکنز پوهنتون د معلوماتو په اساس د یکشنبې تر ورځې په نړۍ کې کابو 1.9 میلیونه وګړي په کورونا وایروس اخته شوي چې له دې شمیرې څخه باندې 615,000 یې مړه شوي دي.
ساری مرستی او د مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کور بې ضرورت په هر ونوځو، او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټه کړو. په دې کې د هر چا صحت
د آشنا رادیو خپرونې د واشنگتن نه نشریږي. سخت ورښتونو او سیلاونو د افغانستان په ختیځ کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي دي چې دوی په کوز کونړ کې د زیانمنو شویو کورنیو سره مرسته کړې ده. حکومت په سیمه کې یو کاری ډله ګمارلې ده چې زیانونه معلوم کړي. په دې حق لپاره راپور تاسو ته پام را اړوم.
د ننګرهار ولایت د خیبی ولسوالۍ قلاتک زوړ کلی کې د ډیر باران د ورښت وروسته سخت سیلابونه راغلل چې لامل یې د یوې میرمنې په شمول 15 ماشومان مړه شوي دي.
په مجموع کې 14 تنه شهیدان دي چې یو تن جسد ورکو اوس هغه په ګمبيري ساحه کې هغه ترلاسه شوی چې په مجموع کې 14 شهیدان راځي. په 14 شهیدانو کې ټول ماشومان دي، یوه 12 کلن نجلۍ ده او باقي ودانه زنانه ده.
ښاغلی نورزی زیاته کړه چې سیلابونو لسکونه کورونه وران کړي او سلګونه جریبه ځمکه هم وړې ده. میاجان په دې سیلاب کې خپل 15 ماشومان له لاسه ورکړي دي.
و ماشومان میو ایو کړي وز خپل نه تنه وو نه تنه کې 15 رانه په کور رسیدل او سروي زخمیان دي. دوست ته نه کې پراته دي او زو د کړه خل بیا مخیو او دامن ورو کو د مشر دې کې یو مې وراندار د مشر او شپږ واړه بچیان دي.
په افغانستان کې هر کال سخت ژمی او موسمی بارانونه چې د سیلابونو لامل کیږي ډیر خلک وژني، ځکه اکثره په کلیو کې کورونه له خټو جوړ وي او د لږ باران لامله د نړیدو د خطر سره مخ وي. چارواکي وایي چې سیمې ته یې پلاوی استولی او ژر به مصیبت ځپلو سره مرسته وشي.
هغه کورنۍ چې ډیر زیات بد حالت کې دي، یعنی په ډاک ناز دي، هغه لپاره موږ تصمیم لرو چې په اجرت توګه سرپناه راوړو ورته ودرو.
چارواکي زیاتوي که څه هم نورو سیمو کې هم باران شوی خو زیان نه دی اړولی او یوازې خیبه کې د سر او مال زیان اړولی. نږدې یوه میاشت مخکې هم د خیبې په ولسوالۍ کې سیلاب او طوفان خلکو ته مالی زیانونه اړولي وو.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د کورونا د ویروس د خپرېدو له کبله د اروپا اقتصاد 12% زیانمن شوی دی. اقتصاد پوهان وایي چې عادي حالت ته د اقتصاد د ستنېدو بهیر به کلونه کلونه وخت ونیسي. په ګرځېدو بندیز او نور قیوداتو په جرمنی کې د افغانانو په ژوند هم ناوړه اثر کړی دی. په جرمنی کې د امریکا غاک همکار مصطفی عارض رپورت را لېږلی دی.
کابل رستوران د جرمنی د وستفالن ایالت په وپرتال ښار کې موقعیت لري. ولید رحیم چې دغه رستوران مالک دی وایي جرمنی ته د کورونا ناروغي پراتک سره د نوموړی کاروبار سخت زیانمن شوی دی.
مشتریای ما به خاطر کورونا بدبختانه 60% 70% کم شده، چون ما 3 ماه مجبور بود رستوران بسته شوه. امیدوار هستم که کورونا دوباره بره و باز ما بتانیم که میمانای خود اینجا ما پذیرایی کنیم.
د ولید رحیم په وینا د کورونا ناروغي یوازې په تیرو دریو میاشتو کې 9000 یورو زیانمن کړی دی. شغل رحیم 14 کاله کیږي چې په جرمنی کې د رستورانت کاروبار کوي او په یوازې دغه رستورانت کارونه پر مخ بیایي.
غذای افغانی بسیار لذیذ است ولی برای رستورانداری بسیار گران تمام میشه. یک غذای اروپایی باری نیست که همزمان درست شد. ما باید برسیم که گوشتای خود یک ساعت دو ساعت قبل تر، برنج خود یک ساعت درست کنیم. به این خاطر اگر مشتری نبیایه یا کم بیایه غذا باید از دور بفته.
رحیم زیاتوی د نوموړی د رستوران زیاتره مشتریان بهرنیان دی او افغان خواړه ډیر زیات خوشوي.
آشک، منتو و قابلی پلو بسیار یاد دوست دارن.
افغانی خواړه خوند کی؟
ډیر خوندور. موږ تقریبا هر هفته راځو.
ډیر خوندور. کله کله وزله په هفته کې یا په دوه هفته کې یو ځل.
من عاشق غذای ایرانی و افغانی هستم و کابل رستورانی که از آدرس‌های بسیار خوبیه تو شهرمون در بوپرتال و نزدیک 10 ساله که تقریبا من با دوستای عزیز گاهگاهی میام اینجا و غذا رو میل میکنیم.
همدارنګه جرمنی ته یو شمیر تازه ستنیسوی افغان کډوال وایي کله چې کور کې د پخلی حوصله نوي نو په ګډه کابل رستوران ته راځي.
بهترین غذای دې خوښ ترم پلاو سه باز امروز یک ذره سبزیجات همی سبزی پلک که سگم خیلی خوش داریم.
خب ما مدت دو هفته بعد میم ده اینجا، مثلا دو هفته سه هفته بعد میم، واخن غذای خوشمزه داره اینجا.
کابل رستورانت نه یوازې د ډوډۍ خوړلو ځای دی، بلکې د مشتریانو ترمنځ د دوستۍ د ټینګېدو ښه ځای هم ګڼل کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا ویلي دي چې د اختر د ورځو د اوربند غزیدو په حق لې بیلابیلو لورو سره بحثونه کړي دي. خو د شورا د رئیس ملګری او د افغانستان د مالیې پخوانی وزیر انورالحق هدي ګمان نه کوي چې اوربند دوام وکړي. انورالحق هدي د امریکا غږ آشنا تلویزیون د همکاري بریښنا عمرخیل سره د مرکې په ترڅ کې ویلي دي چې د سولې د خبرو د پیل کېدو لپاره اوربند ضروري دی.
د افغانستان د خلکو لپاره مهمترین اولویت اوس په وطن کې امنیت او سوله ده. ولو که دا یو څو ورځو لپاره هم څه ده اوسېږي، خلک دلته خوشحاله دي چې د لاقل د یو درې څلور ورځو لپاره به څه ده اوربند ټینګ سي. داسې وروسته څه کېږي، خدای دې وکړي چې دا دوام وکړي. گرچه کوم دسه قوی دلیل نسته دسه حتما بس دا دوام کوي، خو لاقل دغه د اختر په ورځو کې هم سه امنیت اوسېږي او د خلک خپل خوشحالي سره په نسبتا د امنیت په فضا کې تیروي، دا هم دم غنیمت او خلکو ته خوشاله دي. د خبرو لپاره هم اکثرا په خلک په دې نظر دي چې کله خبري شروع کیږي باید ورسره اوربند ووسیږي. خدای دې کسی پام دې ډول باندې سي، ولې په کوم موافقتنامه سي دوی ذکر ده، دا یو په شرط نه ده. اما طالبان یو وخت ویلي وو چې کله سي خبري شروع کیږي نو بابا په وخت کې دوی دی او دوامدار اوربند حق لباندې بس د فکر کوي.
ځینې امریکایي کارپوهان په دې اند دي چې تشدد د طالبانو لومړنۍ اساسه او وسیله ده چې دوی د نړۍ په کچه مهم ښکاره کوي. دوی به هیڅکله له دې وسیلې نه لاس په سر نه شي. تاسو د یو افغان سیاستوال په توګه د دوی دې اقدام ته څنګه ګورئ؟
د دوی موقف دا قسم دی چې تر څو پورې موافقه را نشي نو دا به د دوی لپاره مشکل اوسېږي چې اوربند راسي. کله چې تر څو پورې عمومي موافقه د افغانانو ترمنځ څه ده ونیسي، کاشکې لاقل دغه اوربند څه ده سوی وای. دا خبرې امکان لري ډېر وخت څه ده دوام وکړي، خدای دې وکړي چې اوربند راسي. ولې په مخ قسم څه مخکې مو ویلې داسې کوم تعهد نشته او امکان لري چې هغوی همدغه حالت ته یعنی دوام ورکړي. کېدای شي په صفت فشار هم اوسېږي، کېدای شي د هغوی ستراتیژي هم داسې واوسېږي چې تر څو پورې چې یو عمومي موافقې ته په اطمیناني ډول نه وي رسېدلي.
د افغانستان لخوا د سولې په مذاکراتي ټیم باندې څومره باوري یاست چې همشموله به وي او داسې یوې ډلې سره چې ویل کېږي د پاکستان استخباراتي اداره یې تر شا ولاړه ده د افغانانو په ګټه او په حق کې مذاکره وکړي؟
د افغانانو مذاکراتي ټیم په هکله دوه ټکي مهم دي. یو دا چې آیا په دغه ټیم کې د افغانستان د بیلوبیلو قومونو، شخصیتونو او احزابو یا سیاسي ډلو نه په کافي اندازه نمایندګي شته ده کنه. له دې صحې په لدې بورد نه زه فکر کوم چې دا ټیم ښه قوي ټیم ده، یعنی د افغانستان د مختلفو عمده سیاسي قواو نمایندګان پکې شته دي. دومه برخه دا ده چې آیا دا خلق با استدلال وکولی شي که به ونشي کولی. زه فکر کوم چې د دیو په منځ کې زه ځینې خلک پیژنم چې هغه د اسلامي لحاظ هم ښه استدلال کولی شي او د سیاسي فکر له لحاظ هم ښه استدلال کولی شي.
د طالبانو سره د سولې د خبرو اجرایوي صلاحیت به د ولسمشر په لاس کې وي که وروستۍ پریکړه به د ډاکټر عبدالله عبدالله په لاس کې وي؟ تاسو په نظر
موافقتنامه پر اساس خو ډاکټر صاحب عبدالله د سولې امور رهبری کوي، په داسې پوره وضاحت باندې ممکن دا شی ذکر سوی نه اوسېږي، ولې استنباط هم داسې کېدلی شي. اما سوله دومره یو مهمه موضوع ده چې زه فکر کوم هېڅ وخت به ډاکټر صاحب عبدالله داسې ونه غواړي چې په اصطلاح ډاکټر صاحب غنی په جریان کې ونه وسیږي یا دغه نظر وانه خستل سي. د رئیس جمهور نظر طبعا مهم دی په دې کې ولو که په موافقت نامې کې دا تذکر نه ده سوی، ولو که په موافقت نامې کې زیات دي سولي امور ډاکټر صاحب عبدالله پورې اړه لري. خپله شخصیت د ډاکټر صاحب عبدالله داسې دی چې هغه زیاتره د یو اجماع خواته ځي، هغه د یو تفاهم خواته تفاهم ته ترجیح ورکوي. او دا موضوع دومره مهمه ده چې که په موافقتنامه کې په سلو کې زرم هم دا واضح اوسیږي، بیا هم یو سیاسي ضرورت دی چې باید ریاست جمهوری هم په دې موضوع کې هغه اوسیږي شامله اوسیږي.
تاسو په نظر د طالبانو سره په خبرو کې به څومره هماهنګي د دواړو په منځ کې موجوده وي؟
ما مخکې وویلې چې د موقف نیولو له لحاظه زه دا چانس ډېر زیات وینم چې دوی به نسبتا واحد موقف اختیار کړي، یا له الاقل موقفونه به ډېر نږدې اوسیږي یو بل ته، چې دغه مذاکرات بامعنا سي، یو جهت ورته ورکړ سي.
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چه ټول احتیاطی تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وقت په وقت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجی پر وقت د سمال او یا تنگل خولی ته ونیسو، له کوره بی ضرورت بهر ونه وزو، او د وتو پر وقت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی که د هر چا صحت خوندی کیږي.
زه نو شباشنان. د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د نورستان د کرنې ریاست ویلي دي چې سږکال به د کامدیش او نورګرام په ولسوالیو کې په لومړي ځل د باغونو د جوړولو کار پیل شي. د دغه ولایت کاروانګر ویلي دي چې حکومت ورسره په دې برخه کې هیڅ مرسته نه کوي. ذبیح الله غازی رپورت راکړی دی.
که څه هم دا ډیر کلونه په نورستان کې د کوکنارو کرنه کیږي، خو په ولسوالیو کې کاروانګر وایي چې د باغداري او نورو کرنیزو برخو کې ورسره حکومت هیڅ مرسته نه کوي. دوی نیوکه کوي چې که پروژې راشي نو لپارون پرته نورو ولسوالیو کې نه پلي کیږي.
باغوانی چې کوم دی باغداري هغه بیخي کامیاب دی. دلته یک فصله وطن دی، دا جوار چې کنده دا ټول نه ناکام ضرورت دی. دا مجبوری په اساس باندې دا کارمون کوو که باغوانی په حساب باندې که باغداری د لجور شي موثیل خو یا دولت له خو توجه شي بیا یو اندازې پوری دا بیکاری او فقر کمیږي.
ولایتي شورا هم د نورستان لرو پرتو سیمو ولسوالیو کې کرنیز وضعیت سم نه غړي او وایي کرنې اداره دې د برخې ته پام ډیر کی.
مقام ولایت ریاست زراعت دې کې ډیر کارونه کوي، خو زما په نظر هغه امکانات چې دوی ته ضرورت دي لا تر اوسه پوره شوی نه دي، او خه اساس سیستم سره دغه نه دي، او خه توجه وشي او خه اساس سیستم سره باید باغداري جوړ شي. اوس پوره لکه کم چې د توجه حق دی هغه لا شوی نه دي.
د نورستان کرنې اداره مانی چې لپارون او عامه ولسوالیو پرته نورو ساحو ته ډیر پام نه دی شوی، خو دې کال کې به ختیځ نورستان کې هم د باغداري پروژې پلې کی.
د فعلن لپاره دغه پروژه زمونږه د خپل په مرکز وامه او وایګل ولسوالۍ کې ده. نو په دې خاطر دغه باغونه په درې اداري واحدونو کې جوړ شوه، خو ولې دغه پروژه به ان شاء الله په راتلونکو کال کې کامتیش او نورګرام ولسوالۍ ته هم موږ انتقال
دی. وایي هڅه کوي چې ولسوالیو کې کرنیزو پروژو ته نړیوال مالی ملاتړ رامات کړي چې د مساعد چاپیریال په لرلو سره د نورستان ولایت کې د باغونو جوړولو پروژې پلي کړي.
آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوخ دسپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.